دا مشال راډیو دا نن د نن ورځی اخري خبری غړی کې زستا سو قربا ګل ایازم وخت د مازیګر 15 بجې دی. په دې خبرونه کې تاسو اوریدل شئ چې د پاکستان وزیر اعظم د جاسوسي ادارې ISI د مشر لپاره د لیفټنټ جنرال ظهیر الاسلام د نوم منځوري ورکړي. په پاکستان کې د وژنو پر شا د بهرني لاس وهنې او نور کورنۍ او نړیوال موضوعات باندې رپورټونه او سیرنې لرو. خو د هر څه نوړاندې د دې سات مهم خبرونه د شاهین بنیری نورو.
د دې وخت مهم خبرونه. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک ویلي دي کوستان کې د سورلو په ګاډي د ډزو په پیښه کې بهرني لاسونه ککړ دي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی لیفټنټ جنرال ظهیر الاسلام د هیواد د جاسوسي ادارې نوې مشر ټاکلې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول با د قطر سفر کوي او په ورګزو کې د جټ الوتکو د بمبارۍ له امله اته وسلوال وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک ویلی دی کوستان کې د سورلو په ګاډي د ډزو په پیښه کې بهرني لاسونه ککړ دي. ګلګت بلتستان کې خبری رسنیو سره په خبرو کې وفاقي وزیر زیاته کړه په پیښه کې ځایی او بهر بلکی دواړه کسان ککړ دي چې د ځینې کسانو پیژندګلوي پکې شوې ده. رحمان ملک د وژل شوو کسانو کورنیو ته د شلشل لک روپو چیکونه هم ورکړل. تیره میاشت په دغه پیښه کې ګلګت بلتستان ته لونکی گاڑی باندې ډز شوی وی چې د شیا مسلک سره تړاو لرونکي اتلس کسان پکې وجل شو. د پښتونخوا د قانون وزیر ارشد عبدالله ویلی دی د قبایلی سیمو لپاره د عملی شوی نوی قانون اکشن ان ایډ اف سیول پاورز ریګولیشن کې د بدلون لپاره د قانون د سکرتر په مشرۍ کې یو کمیټه جوړه کړي چې په دغه قانون کې د بدلون لپاره سپارښتنه وکړي. صوبې کې د امنیت د مخ په خرابیدونکو امنیتي وزې پاړه صوبایي وزیر زیاته کړه.
دا خدا سے دے چھ انٹرنیشنل پالیٹکس تھے کلا کلا چکل دا ملکونو پا مینس کے تعلقات لگ خراب شی نو دا شی زیاد شی اور دا شانتے بے ایکشن چکم زمونگ پا دل کے روان دے فوج چکم زمونگ ایکشن کئی پا فاٹا کے دا غیری پر کشن ہم دے خو انٹرنیشنل کونسیکوینسز ہم دا دیشتا.
د صوبې د قانون وزیر ارشد عبدالله او چې د مشال ریډیو سره د صوبې د امنیت په وزه خبرې کولې. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی لیفټنټ جنرال ظهیر الاسلام د هیواد د جاسوسي ادارې ISI نوې مشر ټاکلې ده. د وزیر اعظم له دفتره جاری شوی بیان کې لیکل شوی لیفټنټ جنرال ظهیر الاسلام د ISI ډایرکټر جنرال ټاکل شوی دی. نوموړی به د مارچ په 19 د ISI د اوسني مشر جنرال شجاع پر ځای د دندې ذمواري پر غاړه اخلي. ظهیر الاسلام دا وخت د کراچۍ کور کمانډر دی. تر دې وړاندې نوموړی د ISI د ډیپټي ډایرکټر په توګه هم کار کړی دی. په دغه اداره جنرل ظهیر الاسلام په داسې وخت کې د ISI مشري په غاړه اخلي چې دغه اداره دا وخت نه یوازې په کور کې درنه په سیاسي چارو کې په لاسوهنه په بلوچستان کې د بلوچ مزاحمت کوونکو په نیولو او وژلو تورنه ده، بلکې نړیواله ټولنه ورباندې د افغان طالبانو د مرستې تور هم لګي. په ورګدو کې د جټ الوتکو د بمبارۍ له امله اته وسلوال مړه او و نور زخمیان شوي دي. د استخباراتي ادارې یو چارواکي مشال ریډو ته ویلي چې د بر ورګزو په اخون کوټ کاغو قمر او سما بازار کې تیر شپه ناوخته جنگیل وتکو د وسلوالو په پټنځینو بمباری کړی ده. چارواکي ادعا کوي چې تیر شپه په بر ورګزو په خادیزو سیمه کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ انخت شوی دی چې پکې د یو ځایي کمانډان ذوالفقار په ګډون اته وسلوال وژل شوی دی. تر اوسه د وسلوالو لخوا په دغه اړه سپیناوی نه دی شوی. امریکا او افغانستان د امریکا تر انتظام لاندې چلیدونکي یو حراستي مرکز افغان چارواکو ته د سپارلو تړون لاسلیک کړی دی. د جمعې په ورځ لاسلیک شوی تړون وایي امریکا به له بګرام پوځي اډې سره نږدې د پروان زندان چارې په شپږو میاشتو کې ورو ورو افغان چارواکو ته سپاري. د افغانستان د دفاع وزیر عبدالرحیم وردګ او په دې هیواد کې د ناټو امریکایي جنرال جان ایلن په تړون لاسلیکونه وکړل. د تړون نور تفصیل نه دی ترلاسه شوی. د زندان د سپارلو موضوع د امریکا او افغانستان ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیک تړون په مخ کې یو خنډ و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول با د قطر سفر کوي چې د هغه هیواد له چارواکو سره له طالبانو سره د پخلاینې پر موضوع خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی ویلي زلمی رسول با په لسو ورځو کې قطر ته ځي.
سو سولې د پروسې خبرې اترې هم د دې سفر په جریان کې مطرح کیږي. ولې مهم ټکی دا ده چې د قطر دولت د افغانستان د بهرنی چارو وزیر نه رسمي بلنه کړې تر څو د هیواد ته سفر ولري او هلته د قطري چارواکو سره د افغانستان او قطر ترمنځ په دوه اړخیزه همکاریو او اړیکو باندې چې د سولې پروسه هم پکې شاملېږي خبرې اترې ترسره کړي.
افغان طالبانو د جنوري په میاشت کې په قطر کې د سیاسي دفتر د خلاصولو اعلان کړی وو او ویلي وو چې کېدای شي وغواړي خبرې اترې وکړي. ټاکل شوی دا نن به په شام کې د ولسمشر بشر الاسد له لوري د حکومت مخالفو پر ضد له یو کال راهیسې روانو کاروایانو د ودرولو لپاره نورې سفارتي هلې ځلې پیل شي. د شام لپاره په ملګرو ملتونو کې د عرب لیگ استازي کوفی انان نن په دمشق کې له بشر الاسد سره ملاقات کوي او دا شان د عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیر با لخپل روسی همسیال سرګی لاروف سره خبرې اترې کوي. د جمعې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پر روس د بحران په حل کولو کې د تعمیري کردار ادا کولو غږ کړو. هیلری کلینټن په داسې حال کې د شام پر پوست په خلکو د ډزو نه کولو زور هم ورکړي چې راپورونه وایي د هیواد په لروبر کې 450 نور کسان وژل شوي دي. د شام دوه جرنیلانو پوست پریښی دی او ګاونډي هیواد ترکی ته تللی دي. ملګری ملتونه وایي د منځني ختیځ مرکچیان امریکا روس ملګری ملتونه او اروپایي ټولنه به د دوشنبه په ورځ د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې د پروسې پر ځای ولاړ حالات بحث کوي. د ملګرو ملتونو مطبوعاتي دفتر د جمعې په ورځ ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن او د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف به د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې له یو بل سره لیدنه کوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیر وزیره کیترین ایشتن به د ویډیو کانفرنس له لارې په خبرو کې برخه اخلي. دغه د مشال ریډیو د دیو خبرونه
مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیري وړاندې کول. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په mashal.com باندې کتلی اوریدلی او لوستلی شئ. د پاکستان وزیر اعظم د استخباراتي ادارې ISI نوې مشر جنرال ظهیر الاسلام ټاکلې دي. کارپو ریټایر بریګیډیر سات د ISI نوې مشر ته پراته چیلنجونو پاړه وای دا پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر رحمان ملک ویلي په کوهستان کې پر بس د ډزو پیخه کې بهرنی لاس کې دي شي. د دفاع چارو کارپو په دې اړه نظر لري.
اکثر په بلوچستان ته چې لاړ شي هلته وایي چې بیرونی لاس ملوث دی. چې د فاټا باره کې خبره کوي هم وایي بیرونی لاس ملوث دی. نو په کار ده چې دا بیرونی لاس خپل قوم ته وخی.
د بلوچستان په هنتون زده کوونکو په کوټه کې د خلکو د تختولو پر ضد لاریون کړي. یو مظاهره کوونکی وایي
کوټ شهر هر ورځ دلته غوا برای تاوان بدامنی ډاکې خلک تشتول وړل. د هر ورځ یو روزانه یو معمول جوړ شوی دی.
افغانستان او امریکا یو پریکړه ته رسیدلی چې له مخې به امریکا د باګرام زندان واک اختیار تر شپږو میاشتو افغانانو ته وسپاري. د دې علاوه نور رپورټونه هم لرو او ریډیو له مهروي له مشال رادیو سره اوسئ. تاسو د مشال ریډیو د نن ورځی اخري خبري غړی ته غوږی د دې خبرونه لومړی رپورت. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د استخباراتي ادارې ISI د مشر لپاره د لیفټنن جنرال ظهیر الاسلام د نوم منځوري ورکړی دا. پاکستان کې سیاستوال او د فوجي چارو کارپوهان د ټاکنې ته څنګه ګوري د ریاض مساخیل نورو.
د تیرو سورزو راسې داسې ګنګوسي وي چې ګنی حکومت د پاکستانی استخباراتي ادارې ISI مشر احمد شجاع پاشا ته هم د دغه ادارې د مشر په حیث د کار کولو وخت زیاتوي. خو بیګا وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د ولس مشر آصف علي زرداری سره په سلا مشوره یو بل پوځي افسر لیفټنن جنرال ظهیر الاسلام چې دا وخت د کراچۍ کور کمانډر دی د ISI د مشر په حیث وټاکلو. د ISI د نوي مشر په اړه چې کله مشال ریډیو د پوځي او دفاعي چارو د کارپو او پاکستانی پوز د پخوانی بریګیډیر صاد محمد نا تپوسو کو نو هغه د دې پریکړې ستاینه وکړه او وی ویل چې په یو چوکې د یو کس ساتلو سره سوچ او فکر کې جمود راځي کم چې د یو ملک د پاره بد انزور مخې ته وروړي. د زیاتوي
ما په خپل منځ اکستنشن کله یو سړی ته ورته نو دا د اعتراف دوه خبرو کې ځا خو تاسو بل قابل شخصیت نشته دا چې هغه د دې چوکې باندې هغه د اکلی شي یا ستاسو ایجنډا نو دا ګوره غلطه خبرې دي. دا ټول ایجنډا په کار نه کوي چې قومي او ایجنډي او غاري سره پوره کولی شي قابلیت لري. نو زما په خیال باندې فوج کې دا څه قابل افسران شته دي چې دغه رینک باندې پروموټ کړی دي چې یو سړی ریټایر کیږي نو هغه روان دي.
کله چې مشال ریډیو د نوموړي نه دا تاسو کو چې آیا موجوده حالاتو کې د احمد شجاع پاشا پځه بل تن راتلو سره به په ملکی پالیسو سر پریوزی، نو د وینا واچ د یو تن د تلو سره پالیسي نه بدلیږي. د آی ایس آی نوی مشرته د پرتو ستونزو په اړه بریګیډیر سعد محمد زیاتوي
ټول مقاد چیلنج هو پاکستان کې دمه چې کومه عدم استحکام دی تر خدري دا دغه به ډېر چیلنج شي دا به څنګه کنټرول کیږي بل څه کوم امریکای سره د تعلقات کوم یو سطح رسیدلې دا به ډېر چیلنج شي چې څنګه امریکای سره تعلقات ساتل غواړي بل چې کوم استخباراتي ادارو او فوج باندې چې کوم یو سوالیه نشان پیدا شي او جو شو باندې قبضه وشو تقریبا تقریبا ګنټه قبضه وا دا چې د اسامه پیسوا دا چې د منډي بس پیسوا کراچي کې چې کوم مهران بیس باندې حمله شو وا هغه اعتماد بحال کول به هم د پاره یو ډېر لوی چیلنج دی.
بل طرف ته مسلم لیگ نواز ډلې هم د دې پریکړې ستاینه کړې ده او دای د ادارې د عزت او ملک د پاره ګټه وره وګرځوله. مشال ریډیو سره خبرو کې د مسلم لیگ نواز ډلې ستر سیکرټر اقبال ظفر جګړه وایي
مسلم لیگ نواز د ذات خلاف نه دی، یعنی پاشا صاحب باندې د صدقه د اعتراض دی. دا نه چې موږ د آرمی دغه کوو، موږ اوورال وایو چې کوم یو پالیسی وي نو هغه باندې عمل شي او دې سره دای چې هغه فوجي او حکومت بل چرته محکمه یې هغه کې دا ده چې تا سره لاندې خلک اویلیبل وي هغه پوزیشن ته راتلو نو دا هغه لږ حق تل ضرور کیږي. لہذا دا فیصلې چې دي هغه خوشاین دي.
د یادونې وړ ده چې د آی ایس آی د موجوده مشر احمد شجاع پاشا د نوکرۍ موده به په 13 مارچ ختم شي او د هغې وروسته به لیفټنن جنرل ظهیر الاسلام د دې چوکې سوګند پورته کړي. احمد شجاع پاشا د کال 2008 نه په دې چوکې کار کوي او موجوده حکومت د نوموړي د کار موده 2 ځله غځولې وه. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په هم دې موضوع کې پاتې کیږو. که څه هم د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د استخباراتي ادارې ISI نوې مشر ټاکلې دي، دا حکومتي څنګه د ترهګرۍ پر ضد جنگ لپاره ډېر ارزښت وړ ده، خو پښتنه دا راپورته کیږي چې د دې ادارې وفاداریان به له چا سره وي او دا رنګ له دې سره به د امریکا او افغانستان په اړه د پاکستان په پالیسۍ کې کوم بدلون راشي او کنه. په دې اړه د اسرار عالم مومن دا راپورټ اورو.
کارپوهان وایي که څه هم امریکا د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د نوي مشر ظهیر الاسلام د ټاکنې هرکلی کړی، خو د دوی په خبره د نوموړي د راتلو سره به د ISI په رویه کې څه بدلون رانشي او دارنګ په تورن ډول خپل متنازع لومړیتوبونه به جاری وساتي. خو په کابل کې د سیاسي چارو کارپوه کبیر رنجبر وایي هغه هیله مند دی چې د ISI د نوي مشر له راتګ سره به د افغانستان په اړه د پاکستان په پالیسۍ کې یو مثبت بدلون راشي.
او زه فکر کوم چې دغه بدلیدل د ISI د مشر یو علامه به دی چې پاکستان غواړي چې اصلاحات راوړي او تغییرات راوړي په خپل کړنی کې او خپل ستراتیژي کې د افغانستان په حق له او دا به ډېر یو لوی زیری هم د پاکستان ولسته او هم د افغانستان ولسته او د سور ثبات سره به ډېره مرسته وکړي.
همداراز په اسلام آباد کې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې خبریال شایق حسین وایي چې د ISI نوی مشر معتدل نظرونه لري او دارنګ امریکا به هم د نوموړي په ټاکنه ډیره خوشاله وي.
ظهیر الاسلام په خپل پیشه کې لوی تجربه لري او امریکا هم په دې پوزیشن کې ډیره دلچسپي لري. زه دا نه وایم چې ګینی د ISI د نوی مشر ټاکنه د امریکا په صلاح شوې، ځکه چې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې خرابې دي، خو امریکایان به په دې خوشاله وي ځکه چې هغوی غواړي په دې څوکۍ داسې یو تن وي چې پراخه نظر لري او دارنګ امریکا ضد او طالب پلوه جذبات نه لري.
همداراز د هارډوارد یونیورسيټي د ایشیا څانګې استاذ او خبریال نسیم زهرا وایي هغه تم لري چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI نوی مشر ظهیر الاسلام به د پاکستان او امریکا ترمنځ په غلط فهمۍ ختمولو کې لوی کار وکړي.
زه فکر کوم چې ظهیر الاسلام به په مثبته توګه د پاکستان او امریکا ترمنځ اختلافات ختم کړي او زما په خیال دا مهال پاکستان هم دغه لار خپله کړي او زما په خیال امریکا هم تر څه حده دغه غواړي.
خو په اسلام آباد کې خبريال شایق حسین وای ل امریکا سره د اړیکو خکولو په ګډون څه پریکړه چې هم کیږي هغه به د پوز مشر اشفاق پرویز کیانی په خوخه کیږي.
won't be much different in the future and
there is ایسای د نوې مشر لرا تک سره به د دغه ادارې په پالیسیانو کې څه خاص بدلون را نشي. پراتلون کې کې به دا دومره لوی بدلون را نه ولي او تر څو چې د امریکا سره د اړیکو خبره ده نو د دې مجموعي پریکړه به پوس کوي او ښکاری داسې چې د جنرال اشفاق پرویز کیانی په پوس پورا کنټرول ده.
جنرال کیانی seems to be having total control of the affairs of the army.
د پاکستان او امریکا ترمنځ په اړیکو کې د ترنګلتیا لوی اوجه داده چې د امریکا د پوستر چارواکي تل تور لګوي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د وسلوالو طالبانو د حقانی ډلې طالبانو او القاعده سره رابطې دي. خو د پاکستان استخباراتي اداره دا تورونه ردوي. نو اس کاته دي ترې چې د ISI نوې مشر ظهیر اسلام با امریکا او د نړۍ د نورو هیوادونو اندېښنې تر کومه حده لري کوي.
دا مشال ریډیو ده.
دا پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر رحمان ملک ویلي د کوهستان د بس د ډزو په پیخه کې د ځای کسانو سره سره بهرني لاسونه هم ککړ دي او زموار کسان په ګوتکړی شوی دي او ډیر زر به ونیول شي. په دې موقع رحمان ملک په دغه پیخه کې د وژل شو کورونا ته د شلشل لکه روپو او نوکرو د ورکولو اعلان هم وکړو. نور تفصیل ورو د سراج زهیر په دې رپورت کې.
د پاکستان وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک گلگت بلتستان کے رسنو سر خبرو کی ویلی دی چې د کوهستان بس باندې د ډزو پیخه کې ککړ کسان په ګوتکړی شوی دی چې پکې د ځایی کسانو سره سره بهرنی لاس هم ککړ دی. رحمان ملک ویل چې د ځایی کسانو نمونه د کوهستان مقامی جرګو ته ورکړی شوی دی او دوی به دا کسان امنیتی چارواکو ته په لاس ورکوي او دغه رنګ د نور مطلوب کسانو خلاف به گلگت بلتستان سکواډز هدفي عملیات کوي. په دې رحمان ملک دغه پیخه کې وجلې شو کسانو کورونا ته د شلشل لاک روپو او د نوکری ورکولو اعلان وکړو. نوموړي زیاته کړه چې د گلگت بلتستان امن خرابولو به هیڅ چاته اجازه ورنه کړی شي او هیڅ یو غیر ملکی تبا دلته د ځمکې اغستو اجازه هم نه وي. د دفاعي او سیمه ییزو چارو تزیه کار ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر مشال ریډیو ته وویل چې حکومت هر ځل دا خبره کوي چې امن خرابولو کې بهرني لاسونه ککړ دي باید چې حکومت دا لاسونه ولست وخایي. د زیاته کړه
اکثر په بلوچستان ته چلاک شیل تم وای چې بیرونی لاس ملوث چې د فاقا بارا کی خبره قیام هم وای بیرونی لاس ملوث چې دا دومره د سره ثبوتونه دي او دومره د سره محکمې دي او چاغوی دا معلومای چې بیرونی لاس ته نو په کاغذ چې دا بیرونی لاس د خپل قوم ته وخایي. دا اگر چې دا د گلگت بلتستان معاملې چې کما وا نو دا یو قسمه فرقداري والا معاملې وا چې پاغه کې خلق تلاش کړي او د فقای جعفری سره تعلق لارو نو هغه کسی کسان زیات وجریو نو پکار دا چې دا یو کر خراکا دی وای چې زمون ملک کې فرقه واریت کې د چا چا لاسته آیا دا لا سونو نیولو د پاره د سکړی دی.
د ذکر وردا چې د تیرې میاشتې د فروری په 28مه نیټه د پینډې نه گلگت بلتستان ته نن کې وړو کې بسونو باندې دزو کې 13 کسان وجلې شوی وو. تکو مرستو چې د دې د پلټنو لپاره د هزار ډیویژن د پولیسو مشر په مشرۍ کې یو کمیټي جوړ کړی شوی و. سیراج ظہیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
مونگتا دی پتا لکھن راولے گئے پوسٹ بکس نمبر 3014 اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا د قانون وزیر ارشد عبدالله ویلی د قبایلی سیمو لپاره د اکشن ان ایڈ آف سیول پاور ریګولیشن قانون لپاره کمیټي جوړ کړې شوې ده او د سفارشاتو په رڼا کې به حتمی فیصله کولی شي او دا قانون د قبایلی سیمو امنیت پر ځای ساتلو لپاره ډیر مهم دی. په خبر کې د مشال همکار شبیر احمد جان د قانون وزیر ارشد عبدالله سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې د سپریم کورټ لخوا د یاچیوي قانون ته د بیا کتنې په اړه صوبای حکومت څه ګامونه پورته کړي. نو ارشد عبدالله ویل
دې حوالے سره موږ سیو صوبائی کابینه او کمیټي جوړ کړه سیکټری لا په مشوره کې چې بده قانون کې کوم کمی زیاتی دا غي کې ریکمنډیشن ورکول لپاره او مستقبل لپاره لایمل جوړول لپاره یو کمیټي الریډي جوړ شوی نه چکر لاغه سفارشات راشي پایو به ان شاء الله دا شانتي عمل درابطو کې ترامیم چې د شوی
تاسو راغی سره
ترامیم لانی دی د غشوي دا به ګورو کنه چې راایا دا سپریم کورټ ته دا قابل قبول دی یا سپریم کورټ پکې سره ترامیم کول غواړي او مخکې نه سیمه خپل هم ورکو چې را مونږه هر قسم حالات ته ځان تیار ساتو.
صوبایي حکومت سره درې درې چې کوم دا قانون جوړ شوی دی سول ان اکشن پاور ریګولیشن دا خلک د قبایلی سیمه لپاره یاد غي حالات ټول
ګوره جی د دې زبدوم چې د دې نه بغیر زموږ بل لار نشته، فوج سره بل لار نشته، حکومت سره بل لار نشته، د دې علاوه زموږ بيخي موږ بل لار ښکاری ځکه موږ به دا وو چې را ټول انسټیټیوشنز چې کوم دی هغه دا قبول کی او دا یو ټیک طریقې سره دا کارو چلو. ټیک
غریب پښتون سره موږ د صوبې امنیت ته ګورو او اړبیا ته ټیک شي ودی او صوبې په لابل برخه کې نه یوازې په پولیسو ولا فورس باندې حمله کوي بلکې هغه موږ له باندې هم حمله کوي. څه بوي تاسو آیا دی او پس یو دي شي دي څه
نو بس خدا سه دي چې انټرنیشنل پالیټکس ته کله کله چې کله د ملکونو په منځ کې تعلقات خراب شي نو دا شی زیات شي او دا شانتي بی اکشن چې کوم زموږ په دغه کې روان دي فوج کوم زموږ اکشن کوي په فاټا کې دا غیر پرکشن هم دي خو انټرنیشنل کانسیکوئنسز هم د دې شته.
د خیبر پختونخوا د قانون وزیر ارشد عبدالله چې مشال لډیو سره د قبایلی سیمو لپاره د نوي قانون پاړه مرکه کوله. د قبایلی سیمو په موضوع کې پاتې کیږو. قبایلی سیمې شمالي وزیرستان تحصیل د تاخیل کې تیر ورځ بخنه غواړم په سویلي وزیرستان کې د امریکا د بی پایلټ الوتکې په تازه بریدونو کې 14 وسلوال وژل شوي. ځینې ځایي سرچینې د وژل شو شمیره تر دې نه هم زیاته ښایي. د دې برید نور تفصیل د مشال خبریال نورو.
د سویلي وزیرستان لره پرته سیمه شک تو نار رسدلیو اطلاعاتو په مطابق د هوا بازا شکمنو امریکایي الوتکو د جمعې په ورځ مازیګر په لاپسې دوه غوښ غوښې بریدونه وکړل چې په نتیجه کې 14 طالبان سره د زنو ورچنو ملګریو ووژل شول. زن نور زرایې د وژلو شمیر د دینه ه زیات وشایي چې کوم لیا کارا نه دی. په ډېر اسمیل خان او ونکښ د خفیا ادارو چارواکي ویایي چې او بازا شکمنو امریکایی الوتکو اولنای برید شک تو جنډول منډاو په سیما کې شوکا چرته یې چپلیار روان یو پیک اپ گاډی باندې سلور تو غندی و داغل چې کوم په زخه ولا گدل او په پیک اپ گاډی کې سوار او وکا سون په اغه زایمډا او گاډی بیخي وسوا زده. دا چرواکی زیاتوی چې دویم برید یو ساعت د ورسته د جنډول کنډاو نه د مرلو د په لوري د 10 کیلومتره په فاصله د شک توی نشپا پا سیماک شه واشا. پا دا برید شه به اوا بازا الوتکو پا یو کور دوا تو غندی وویشتل چه پا نتیجاک شه یه پا کورک شه موجود شپیش کاسون ووا جل شوال او کور تا هن زیان ورا سدان. زیی طالبانو دا دی بریدونو او پا داک شه دی مرگ جوبلی پا براک شه لیا حیث ندیویلی. دا دی هن یادوی چه پا سویلی وزیرستان شه به اوا بازا شکمنو امریکایی الوتکو تیر کال دی یولسم میاشته دی پنزلسم اوشپڑ سمن ټری په منځنۍ شپه د ببر په سیمه کې شه په یو ورځ په یو وخت دوا بریدونه کړي وو او د زیي طالبانو کمانډرانو په دوا مرکزونه یې اته توغندي وشتلي او د زن مهم کمانډرانو په شمول شپاړس کسونی وژلي وو.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
تاسو دا مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. افغانستان او امریکا یوې پریکړې ته رسیدلي چې له مخې به امریکا د باګرام زندان واک اختیار تر شپږو میاشتو افغانانو ته وسپاري. چارواکي او سیډونکي دا کار د دوړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیک تړون د لاسلیک کولو لپاره مهم ګڼي. بشیر ګواخ په دې اړه رپورت لري.
په داسې حال کې چې افغانستان ویلي وو تر هغې به د امریکې سره د اوږدمهاله اړیکو تړون لاسلیک نه کړي څو پورې چې ورته د امریکایانو د واک لاندې د زندانونو چارې نوې سپارل شوي. دواړو هیوادونو د همدې موخې لپاره هوکړې ته رسیدلې دي. د افغانستان د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردک د ناټو امریکایي قومندان جنرال جان ایلن سره د دې هوکړې د لاسلیک کولو وروسته په کابل کې خبرلاند ته وویل
د پروان د دې بندیخانه قومندان به د دغه زندان د ادارې د کنټرول د اخیستو سربیره د دنده هم ولري چې پراتلونکو شپږو میاشتو کې د دې تړون تر مخې د دې جیل پوره واک له امریکایي پوځیانو د افغانستان د ملي دفاع وزارت ته ولیږدوي. همداراز امریکا ژمنه کوي چې تر یو کال پورې به له افغانانو سره په لوجستیکي او تخنیکی برخه کې مرسته کوي.
د امریکا د بهرنۍ چارو د وزارت وایندې وکټوریا نولند پر دغه کار خوښي وښوده او زیاته کړه.
زموږ په خیال دا افغان حکومت ته د امنیت د سپارنې په لړ کې یو ډېر مهم ګام دی. دا له دې امله ښه دی چې د نړیوالو قانونونو تر مخه دی، ښکاره دی او موږ ټولو ته د افغانستان د ښې راتلونکي ډاډ راکوي. همداراز دا ګام موږ د افغانستان سره د هغه ستراتیژیک تړون لاسلیک کولو ته هم نږدې کوي چې له 2014 کال وروسته کله چې افغان ځواکونه په پوره توګه د خپل هیواد د امنیت چارې په لاس کې ولري، زموږ اړیکو ته همداسې دوام ورکړي.
یاد دی وی چې د امریکا سره ستراتیژیک تړون لپاره چې له مخې به یې په افغانستان کې د یو شمېر امریکایي پوځیانو شتون تر ډېره وخته یقیني شي، افغان ولسمشر حامد کرزی لوی جرګه راغوښتې وه. په دې جرګه کې د نورو ګڼو غوښتنو ترڅنګ دوه دعوې چې د امریکایانو د کنټرول لاندې جیلونه دي افغانانو ته وسپارل شي او د شپې چاپې دې بندې کړل شي. افغان ولسمشر حامد کرزی هم په دې دوو خبرو ډېر زور راوړی و. د سیاسي چارو کارپو یونس فکور وایي د زندانیانو د سپارلو پر سر حل ته رسیدل په دې معنا دي چې په راتلونکو څو میاشتو کې د افغانستان په اړه کېدونکې د شیکاګو کانفرنس تر مخه به د امریکا او افغانستان ترمنځ اوږدمهاله تړون لاسلیک شي. هغه زیاته کړه
نو موجودیت دا اصلا د ستراتیژیک تړون جز نه دی، خو کرزی د هغه د امضا په خاطر دا شرطونه ږدي چې دا به راکوي. دا ښه دي چې هغه فضا او بد ذهنیت چې د دغه سیاسي موخو دپاره د قرارداد مخه یې نیوله هغه د منځه ولاړ شي. موږ په خوشحاله یو چې دوی وعده وکړله چې د خاصو عملیاتو په باب هم یو جلا تفاهم لیک امضا شي. اوس باید د شیکاګو وغونډې ته داسې یو مهم تړون چې هغه د افغانستان په ګټه دی باید امضا شي.
ځینې څېړونکي وایي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ اوږدمهاله تړون به د طالبانو سره د سولې پر خبرو خرابه اغیزه وکړي، ځکه چې د دوی یو شرط دا دی چې بهرنیان دې له افغانستان ووځي. خو یونس فکر وایي
په مجموع کې په منطقه کې د سولې او ثبات سبب کیږي. خپل طالبان د دوی اوله دوره حکومت او امارت هم د ستونزې، جګړې او مشکلاتو سره مخامخ وو. زه فکر کوم چې په نهایت کې طالبان هم د دې په اهمیت پوهیږي. و طالبان باید په پوه شي چې بینالمللي ټولنه خصوصا امریکایان بیا یوازې دوی ته چارې نه سپاري.
د رسنیو تر مخه په باګرام جیل کې د 3000 په خواوشا کې زندانیان شتون لري چې ډیر شمیر یې د ترهګرې په تور نیول شوی مهم کسان ګڼل کیږي.
بشیر غواخو چې تاسو ته رپورت وړاندې کول چې په افغانستان کې د امریکا سره یو پریکړې ته نږدې شوی دی چې امریکا به د باګرام زندان واک شپږو میاشتو کې افغانانو ته وسپاري. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. رایټرز خبري ایجنس لیکي د افغانستان حکومت یو پلاوی له طالبانو سره د سولې خبرو اترو د بهیر پر مخ په مخه د امریکا ګونتانامو زندان سفر یې کړی. دا سفر په داسې حال کې شوی چې د 15 طالبانو بندیانو قطر ته د سپارلو خبري کیږي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو چې دا درته ما برابر کړي. رایټرز خبری ایجنسی لیکي د افغانستان حکومت یو پلاوی په دې اونۍ کې د امریکا ګونتانامو زندان سفر یې کړی او له هغه 15 طالبانو بندیانو سره لیدلی چې کېدی شي ډیر زر قطر ته وسپارل شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان جګړې ته د پای ټکی اخوتو لپاره له طالبانو سره د امن خبرو اترو ته نږدې شوی. خبری ایجنسی د سرچینو د خوري لیکي چې د تیر ګل پورز افغان پلاوی چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د خارجه پالیسۍ مرستیال ابراهیم سپینزاده شامل وو د ګونتانامو دوره یې کړی. حکومتي سرچینو خبری ایجنسی ته ویلي زادہ او د افغان امنیتی چارواکی شاهده عبدالی د امریکا سفر کړی وو. سپینې مانی ویلی دغه دواړو چارواکو لنډمهال د واشنگتن سفر کړی وو خو د ګونتانامو زندان ته د تلو د خبرې نه ډډه وکړه. خبری ایجنسی د طالبانو بندیانو منتقل کول به د ښه ګامونو پورته کولو کې یو غوره کار وي کچری د امریکا سفارتکاران په دې لار کې باقی پاتې خندان لري کړی. خبری ایجنسی کې امریکایي چارواکي هیله لري چې د پردې شاته د سولې لپاره هلو ځلو کې توندي راغلي او کېدی شي چې د مئی په میاشت کې د ناټو د غونډې پر مهال د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کرزی او د طالبانو ترمنځ په پراخه کچه د سیاسي خبرو اترو اعلان وکړي. خبری ایجنسی کې دا اعلان به د امریکا لپاره یو لوی ګټه وي او هغه اثر به هم زایل شي چې د ناټو غړي هیوادونه د 2016 کال تر اخیره پورې خپل زیاتره ځواکونه د دغه هیواد څخه وستلو اراده لري. خبری ایجنسی کې د امریکا چارواکو له طالبانو سره اته غونډې کړي چې کله نه د سولې خبرې ترې پیل شي. بیا افغان ولسمشر وار په وار د امریکا نه شکایت کوي چې د سولې په بهیر کې دوی په شاکړې شي. خو د تیر جمعې په ورځ دواړو حکومتونو اعلان کړي چې هغه تړون کې پرمختګ شوی چې د 2016 کال وروسته به هم د امریکا ځواکونه په دې هیواد کې پاتې شي.
د منګوټي سره ګرانو مینوالو قدرمنو، زه تمرګولیم د مشال راډیو خپرونه همیشه اوزاورم او ډېره دلچسپه او ښه ده، خوښه مې ده او ډېر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې ستاسو خوښه شي.
وخت د مازیګر 15 بجې شوې ده. شاین بونیر را سره په سټوډیو کې ناستې دي، نو هغوی نه به د دې سات د مهمو خبرونو سرټکی وورو.
د پاکستان د کورونو چار وزیر رحمان ملک ویلی دی کوستان کې د سورلو په گاډي د ډزو په پیښه کې بهرني لاسونه ککړ دي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی، لیفټنټ جنرل ظهیر الاسلام د هیواد د جاسوسي ادارې نوې مشر ټاکلې ده. په اورګزو جنسیا کې د جټ الوتکو د بمبارۍ له امله 8 وستوال مړه او 9 زخمیان شوي دي، او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول به د قطر سفر کوي.
شاین بنیر چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول، اوس وخت شوی دی د پاکستان د کورنۍ ورسپانو ته د کتنی. دا چې نن د پاکستان د کورنۍ ورسپانو په کوم ادارو په کوم موضوعاتو اداري لیکلي دي، او د اسلام آباد نه د سراج ظهیر دا رپورټ.
نن د پاکستان مقامی ورسپانو خپل اداریو کې بیلابیل موضوعات راغستی دي. ایکسپریس ورسپانو خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان صدر آصف علي زرداری د بلوچستان د وزیر اعلی نواب اسلم ریسانی او نو منتخب شو سینیټرانو سره د ملاقات پوخ یو وار بیا ویلي دي چې هغه ته د بلوچستان د ولس درد او غم معلوم دي، او هغه به ضرور د مرور بلوچستانو محرومیانې ختموي. ادارې لیکي چې وخت راغلی دی چې د بلوچستان د مسلې د حل لپاره غوره ګامونه پورته کړي شي، ځکه دا مسله رو پرو نړیوال رنگ خپلوي. اداري وړاندې لیکي چې حکومت کومې هم فیصلې د بلوچستان په حق لکړې دي باید چې هغه ته عملی شکل ورکړي، ځکه چې حکومت د دې مسلې د حل لپاره د آل پارټیز کانفرنس سره بللو فیصله کړې ده، خو لا تر اوسه یې دا عملی کړې نه ده. اداري لیکي چې څه وجه ده چې حکومت آل پارټیز کانفرنس نه رابلي. اداري اخر کې لیکي باید چې حکومت دې مسلې ته خصوصي پاملرنه ورکړي چې دا رنگ دا مسله زر تر زره هوار شي، داسې به د پاکستان د ننۍ مسلې په خپله هوارې شي. آج ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د ښځو د نړیوالې ورځ په موقع اسلام آباد کې دستوري ته خطاب کې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې زنانه په کور دننه د قیدیانو پرنګ ساتل د انسانیت خلاف جرم دی، او موږ له اسلامي نظریو او معیار مطابق د زنانو د وقار زیاتولو لپاره هلې ځلې کول پکار دي. ادارې لیکي چې اسلام کې یوې زنانې ته کوم مقام ترلاسه دی داسې د دنیا په یو مذهب او ټولنه کې نه ملاویږي، خو د بدمرغۍ نه زموږ ټولنه کې ځینې تنګ نظر خلکو د خپل کم علمی په وجه زنانه په کورونو کې بندیوانی ساتلې دي، او دې لړکی دوی هیڅ یو دلیل نه مني. ادارې لیکي چې د زنانو د نړیوالې ورځ په موقع صدر آصف علي زرداری د زنانو د وقار ساتلو لپاره د قومي کمیشن بل کال 2012 لاسلیک کړو. ادارې اخر کې لیکي چې تمه ده چې دا کمیشن به د اسلامي تعلیماتو پر وړاندې کې د ټولنې د خوالي لپاره د زنانو مقام او کردار په ګوته کوي، او دا رنګ به زنانو ته د اسانو ورکولو لپاره هم غوره کردار ولوبوي. مشرق ورسپانه خپل ادارې کې د افغانستان لانجې هواري ته پام راګرځوي، او وایي چې د افغانستان جنگ د اتحادي ملکونو لپاره هم سډېرې په زړه پورې نتیجې نه دی راوړي، او افغانستان ولس هم غواړي چې زر تر زره دا جنگ ختم شي. ادارې لیکي چې روان کال مئی کې شیکاګو کې هم په دې اړه یو غونډه کېدونکې ده، خو د دې کامیابی د ټولو ډلو رضامندۍ پسې تړلې ده. خو دا وخت ټولو ډلو چې پکې افغان حکومت، امریکا، طالبان، ناټو او پاکستان شامل دي خپل خپل پانی پټي ساتلې او خپل مفادات ته ګوري. ادارې په وړاندې لیکي چې دا حتمی خبره ده چې د افغانستان نه د اتحادي عسكر لاړ شي، خو د دې لپاره ضروری ده چې د تادین کار وانغستې شي، ځکه چې کدا سي وشو نو د افغانستان مسله به هم دغه رنگ نیمګړی پاتې شي او مستقل لانجبه پرته وي. ا دې سره سره پاکستان او امریکا له هم خپل منځي کړکیچ ختمول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې عبدالحی کاکړ د امریکایي ورسپانې لاس انجلس ټایمز د پاکستان او ایران د ګیس پایپ لاین له وجې د پاکستان او امریکا د خرابې شوو اړیکو، او د برتانی ورسپانې ډیلی ټیلیګراف له افغانستان د بهرنو ځواکونو د وتلو په اړه مقالې لوستلې دي. د دې د مقالو غټ ټکی اوریدو ته ستاسو پام را ګرځوم.
لاس اینجلس ټایمز د خپل مقاله په پیل کې وایي په داسې حال کې چې پاکستان او امریکا د خپل خرابو اړیکو د شکولو هڅه کوي، د پاکستان ایران پایپ لاین دغه نازکه اړیکې نور هم له خطر سره مخامخ کړي دي. ورسپانه زیاتوي پاکستان توانایي ته ډیر ضرورت لري او سربیره پر دې امریکا پاکستان ته دمکی ورکړي چې کده ایران پایپ لاین جوړوي نو کېدای شي له مالی بندیزونو سره مخامخ شي. پاکستان بیا هم له ایران د ګیس د پایپ لاین د راغزولو هوډ څرګند کړی دی. تیرونی خبری کانفرنس ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کرول د بندیزونو خبری پاکستان له ایران سره له همکاري نسی پر شا کولای. د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین د مخنیوي شاته د امریکا مقصد پر ایران د مالی بندیزونو دایره نور تنګول دي. د ورسپانې په وینا هم دا شان بندیزونه د پاکستان وار لمخه تباسوي اقتصاد نور هم خرابولای شي، خو داسې کول به د واشنگتن له پاکستان سره اړیکو ته نه رغیدونکي زیان ورسوي، ځکه چې پاکستان یې یو لانجمن خو د ترګری په لمنځوړلو کې مهم ملګری دی. لاس انجلس ټایمز پر مخ لیکي پاکستان ته له افغان طالبان سره د خبرو اترو په پروسه کې د یو مهمه رول لوبونکي هیواد په سترګه کتل کیږي، چرته چې افغان وسلوال طالبانو خپلې پناهګاوي جوړې کړې دي. بلخوا برطانوي ورسپانې ډیلی ټلیګراف په افغانستان کې د شپږو نورو برطانوي عسکرو د وژنې وروسته له دې هیواد د ځواکونو ته وتلو پر موضوع مقاله لیکلې ده. ورسپانه وایي د خبر د برطانیې په پارلمان کې د خفګان فضا رامنځته کړه. وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وویل دغه خمجنه ورځ دوی ته د هیواد د هغه ماموریت د ژمنتیا په برخه کې ورکړل شوې درنې قرباني ورپزړه کوي چې مودای تر دوو نړیوالو جنگونو هم زیاته ده. ډیلی ټلیګراف پر مخ لیکي د برطانیې زیاتره سیاستوالان د افغانستان د باسوپاته کولو د یو ننګونکي کار پر ځای د فوجانو د رایستلو د مخالويش په اړه خبري کوي. د ورسپانې په وینا د خبر هم تر څه ځای سمه ده کله چې د پښتنه راپورته کیږي چې ولی د برطانیې فوجان د یو داسې مقصد لپاره اوسم قرباني ورکوي چې روباندي هیڅ څوک هم باور نه لري. ورسپانه د افغان ځواکونو ذکر کوي او وایي تر دې لمخه د هیواد د امنیت ساتلو پوره ذمہ داری و دې ځواکونو ته وسپارلسي. ضروری خبره ده چې طالبان یوې سیاسي روغې جوړې ته وهڅول سي. د برتانیې د دفاع وزیر فلیپ هامند ډیلی ټلیګراف ته ویلي داسې نشې نشانېسته چې طالبان له القاعده سره د اړیکو شلولو ته تیار دي، چې دا شان د ولسمشر حامد کرزي له حکومت سره د روغې جوړې د تړون په اړه خبري اترې وکړای سي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان په خوست ولایت کې قومي مشران وایي د حکومت له لوري له دوی سره شبي ژمنې نه دي پوره شوي. دوی له مرکزی ادارې غواړي چې د ژمنو پر ځای دي عملی کارونه وکړي. دغه مشران چې د خوست ولایت د کانفرنسونو په تالار کې راغون شوي وو پر ځین وزیرانو یې نیوکې کولې چې له دوی سره یوازې تشپخلو ژمنې کوي خو بیا یې د عملي کېدو لپاره هیڅ هم نه کوي. په دې اړه نور تفصیل له خوست نه د نقیب الله متنوال په دې رپورټ کې اورو.
د خوست قومي مشران وایي چې د افغانستان د کابینې ډیری وزیران د دوی سره توپیری چلند کوي، د خوست خلکو سره یوازې ژمنې کوي او عملا د دې ولایت لپاره کار نه کوي. دغو مشرانو تیره ورځ په یو غونډه کې وویل چې څو ځله د ولسي جرګې او سنا مجلس له غړو سره دغو وزیرانو ته ورغلي او خپل وړاندیزونه ورته کړي خو دوی یوازې ژمنې کوي او عملا هیڅ کار نه کوي. د خوست یو تن قومي مشر حاجي شریف له د غونډې ګډونوال ته په دې اړه وویل
نو بیا په اخر کې زه یو څه مویتو چې وزیر صاحب بیا بوتل شي وی دی سروي هر شی خو شوی دی اسناد موجود دی د اتصالي ول شي او اجي صاحب نازي هم دا خبره اکثر ته وکړه چې وزیر صاحب په دا ارتباط برق دی او بو دی بندون ممتاز کوړل شو خو مونږ رئیس جمهور نامو وخت حکومت وزیر صاحب چې مونږ ته کور نیو کړه مونږ به خامخا یې شکایت کوو. بلاخره پرات کې دې پیو دې خبره دې خلې نو وته چې وزیر صاحب دې مالی چې پیسې رو کې مونږ ته چې وزیر صاحب دې مالی مونږ لیدلای دا هغه چې مونږ پیسې ورکړي که هر وزیر چې مونږ بده جان دې ورکړي مونږ سه مخمه کړ چې مونږ ته کېنات وکړو په دې کې خدای شته دا ورخته شو.
د خوست د زدرانو د قوم مشر حاجی نظم دا هم ویل چې کپ ولایت کې یو رئیس د اداري فساد په غلا رشوت او یا بل فساد نیول کیږي له کابل څخه د خوشی کې دوه هڅې کیږي او بیرته په خپل چوکي ټاکل کیږي.
په اداري فساد کې څوک گیر شي یا په غصب کې څوک گیر شي نو کله چې دا گیر شو دا باندې کیږي بیا به خونه نه پیوا بنا خلصيږي نو کله چې خلوص دې تا چې کله ته ادارې ته دې چې رئیس صاحب جمهور بیا ماغه وزیر بیا مکتوبر کوي بیرته تر حتی چا مجازات سی او تسے مکافاتا بروبار کوئی نو دائی بیاتا سی پور مخ دے دوئے
د خوست یو تن دینی عالم مفتی حبیب رحمان نیوکه وکړه چې په 2008 کال کې د خوست ګردیز ترمنځ د 100 کیلومتره سرک جوړولو چارې پیل شوې، خو تر اوسه هم په نیمایي کې پاتې دی.
کسړای هغه ته وکړي انګول ته وکړي نو مو په نظر سره چې په نورو ولایاتو کې د سیل ځایو ته سرکونه په خښه شوې دي، په ډېرو ولایاتو کې کاتای شوې. موږ دا ضرورت د ای وخت نه منظور شو، دا ای وخت نه افتتاح وشولا، بیا افتتاح وشولا یو کیلومتر تقریبا وتم لاکھو کسو ڈالر یو کلو میٹر کا سک کام یو ملیون دا کرر دونه آشه وشول تروس پوری دا مسالہ حل نشول د سراک جون نشو.
خود خوست خیر سوداګر دی اتحاد مشر حج جمال تانی گواخ وکړ چې ک کابل خوست پملرنه و نکړي نو دوی بخپل مالیات ور نکړي.
ز دا سم چې چاته سول نکی ز خاص په دچ سپینګری اندغه کوم ای صاحب عبدالرحمن دای، مولوی صاحب انبشا دای، ای صاحب رسول گل دای، ای صاحب میرزومان دای، ای صاحب نظیم دای، هغه گو کی په میګنده کله چې څوک میګ ته دغه حق نه رکوي چې د می حق کې لري چې درې کوله څلور کوله میګ ته په کټ په سړک تیریږي، دې وختل په کور دی وختل په څه شي هغه ته امر وکي چې کله دای تاسو سره دا کومه کونه کو هغه وایي چې دای په درجه یې کې مرایسته ګمړه کې شوبوي په حساب پر کې به خېبه دای شوب کوم
د یادونې ده چې دا مهال خوست د مالیاتو د ورکړې په حساب د ننګرهار، هرات، بلخ او کندهار ولایتونو غوندې په لومړي کتار کې راځي، خو د تشکیل په حساب دریمه درجه ولایت دی چې لا ملای اوسیدونکي له ستونزو سره مخ دي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
دا مشال رادیو ده.
تاسو د مشال لډیو خبرونې ته غوږ یې. په کوټه کې د پوهنتون د یو پروفیسر دوست محمد خان د تختونې پر ضد زده کوونکو لاریون کړی دی. زده کوونکو په دې لاریون کې ادعا وکړه چې تختونکو ډلو سره د صوبایي حکومت تی چارواکو لاس دی، ځکه په کوټه کې او په ټوله صوبه کې د سړو تختونې پیښې ورسته ورځ زیاتېږي، خو صوبایي حکومت بیا دا تورونه سم نه بولي. خدای نور ناصر په دې اړه نور تفصیل لري.
د پښتونخوا د زده کوونکو د سازمان تر سیوري لاندې دا لاریون د کوټې د مطبوعاتي کلب مخې ته وسو. په دې لاریون کې زده کوونکو نه یوازې د صوبایي حکومت پر ضد شعارونه ورکړل، بلکې په خپله یاد د صوبې چارواکي د سړي تښتونو په پیښو کې ککړ وبلل. د بلوچستان پوهنتون یو لوستونکي چې په دې لاریون کې یې ګډون درلود، مشال راډیو ته وویل:
زه زاهد خان د ایجوکیشن ډپارټمنټ سره تعلق لرم. پروفیسر دوست محمد ترین صاحب زموږ د ډپارټمنټ چیرمن وو. تاسو ته معلومه ده چې په سټلایټ ټاون کې د تیر څلور ورځو لمخه پروفیسر دوست محمد ترین صاحب اغوا کوي. په دې اغوا کې د صوبایي وزیر داخله او د صوبایي گورنر دا بیانات چې په دې اغواو کې صوبایي وزرا ملوث دي.
د پښتونخوا د زده کوونکو د سازمان یو بل غړي نظام اسکر بیا وویل، نه یوازې په کوټه بلکې په ټولو صوبه کې د ناامنۍ د نورو پیښو سره سره د پیسو لپاره د سړي تښتونې پیښې هم روانې دي.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د پښتون بلوڅ ګډه صوبه بیا خاص کر د کوټ شهر، مطلب هر ورځ دلته غوا برای تاوان، بدامنی، ډاکې، خلک تښتول، وړل، پلانه، دغه دا د هر ورځ یو روزانه یو معمول جوړ شوی دی.
که څه هم په صوبه کې ځینې سیاسي ګوندونه تور لګوي چې د سړي تښتونو له ډلو سره د صوبې د ځینو وزیرانو لاس دی، خو د بلوچستان د کورنیو چارو سیکرټري نصیب الله بازی وایي سیاسي ګوندونه باید د تورونو پر ځای له دوی سره دا معلومات شریک کړي چې د ده په خبره که ورسره د هر چا لاس و پر ضد به یې کار کېږي.
دغه خلک باید دي که داسې معلومات لري، سیول سوسایټي ډېر لوی ذمواري ده، هغه دې مخته راسي او ثبوت د دلیل سره په دوی باندې هم دا فرض دی چې خپل کردار ادا یا کم از کم هغه معلومات
لدی سره چې د کورنیو چارو سیکرټري له مشال سره په خبرو کې دا ومنله چې اوس د پیسو لپاره موټر هم وړل کیږي او بیا د موټر له مالک څخه تاوان غوښتل کیږي. د ویلو وړ ده چې په بلوچستان صوبه کې د ناامنۍ له نورو پیښو سره سره د پیسو لپاره د سړي تښتونې پیښې هم له مودې راهیسې دوام لري چې پر ضد یې بیل بیل ګوندونو په وار وار احتجاج کړی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه.
زما کور زما کلی
په پاوکم یو لسو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم دو بجو،
راشا درشا
په و منټه د پاسا دو بجو،
د مشال مرکه
په 23 منټه کم سلورو بجو،
یادونه
په 23 منټه کم پنځو بجو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوښی. افغانستان ته د سامانونو د وړلو ټینکرانو مالکانو ویلي د پاکستان حکومت لخوا د کراچۍ نه د تیلو د نو وړلو فیصله لکبله 15,000 ټینکران په کراچۍ کې ولاړ دي. دوی وايي 15,000 پښتانه بې روزګاره کېدي شي او حکومت له دوی سره هیڅ قسمه مرسته نه کوي. نور تفصیل په دې رپورت کې ورو.
په محمود ایجنسی کې د ناټو د ځواکونو راړخه د پاکستانی ځواکونو په سلاله پوستا د برید ورستو افغانستان ته تل وړونکو د پښتنو 15,000 ټینکرې په کراچۍ کې ولاړې دي. د پاکستان آئل ټینکر اونرز اسوسییشن خیبر پختونخوا د مشرانو په وینا 13,000 ډرایوران، 15,000 کلینران او 15,000 مالکان بے گٹی شوی چې د کوډمو د نفر سره یې شمیره لک تر لګه سلور نیم لک جوړیږي چې ډیر د بدورزو سره مخ شوی دی. د اسوسییشن صدر ناصر علی وویل
ځکه چې مونږه داسې یو زمونږ د ټینکر سره کوم پروګرام دی نو مونږ د هر سخ وخت کې د فوج لپاره سپلیم رسو، په جنگ حالات کې مطلب سپلی رسو، ایرپورټ ته سپلی رسو. یو گاڑی سره تقریبا درې کسان کار کوي، یو مالک ته سلور شو او اوسه پورې حکومت د دې لپاره هیڅ قسمه کارونه ونه شته.
د اسوسییشن مرکزی سیکرټری دوست محمد دوستے وای چې په خراب حالاتو کې هغوی د پاکستان او د افغانستان په خاورا د هغوی ډیرو تنانو ژوند بایللې دي.
دونیم سوا لارې زمونږه د پاکستان او افغانستان په خاورا باندې الوتی دي او سوځېدلې دي. د دې سره زما چې نه نه دونیم درې سوا ډریوران کلینډران دې کې سمړې دي، سپخپوشل شوی دي، په لنډې کوتل خیبری جنسۍ کې اوسم ګډ پراته دي، ګډ ګرځي.
جان محمد د تیلو د ټینکر مالک ته وای کچری افغانستان ته د تیلو پلای بیا شروع شو نو روزګار به روان شي. ګینه و سی ډیری بده ورځی دي
او دا غریبان خلک د مونږ د خبره جنسي خاص کر چې کم تکلیف کې غریبانا نن خرچې لريان دي، ټیکادلان چې کم نه تپټیږي. نو ول دي حکومت خو خدا چې په کومه طریقه باندې دا شروع کوي نو چې شروع شنو کېدای شي مونږ پښتونخوا چې کم نه اوس ډیره خشي ځکه چې هغه پښتونخوا په وجه باندې ټوله مزدوریا روانه و. باقی چې کم نه مونږ په ټول پاکستان باندې اثر پرې وته ځکه چې لارې چا مات کړې، چا لوډین ته جوړو، چا ته څوکړو، چا څوکړل.
او ناصر علي وویل کومې ټینکرې چې په پاکستان کې دننه چلیږي هغه ته هم ستونزي ورپېخې دي.
د شپې د غلو د لاسه مدلې زوم دا ډرایور تب کډې راته مسله کی وی دی. ورته د پولیسو او د اکسایز والا د لاسه په تکلیف کی وی. نو آیا مونږ له بدا سي کم کس مخلق راشي چې زوم تحفظ کی؟
د اسوسییشن د غړو په وینا د خبرې ته جوړ شوی چې د گاډو څخه د تیلو ټانکې کوزی کړي او د لوډینګ گاډي ترې جوړ کړي، خو هغه غختل باید بیا د پاکستان دولت د تیلو قیمتونه کم کړي چې د هغوی روزګار ته زیان ونه رسیږي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. تاسو پام یو بل رپورت په لور راغورم. د خیبر ایجنسی د باړی سیمې د ځینې قبیلو خلک وایي چې پولیټیکل چارواکو د دوی مراد بند کړی دي او وس ورله قومي شناختي کارډونه او داسې نور اسناد نه دسخت کوي چې اعلان لای دوی یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د خیبر پولیټیکل چارواکی وای چې د باړې تحصیل د 15 قبیلو مرات یې بند کړی دي. دوی وای چې سپاه ملک دین خیل، شلوبر، میری خیل او مداخل حکومت سره مرسته نه کوي نو ځکه یې په دوی یو شمیر بندیزونه لګولې دي. بلخوا د باړې سیمې خلک وای چې اوس پولیټیکل چارواکی د دوی قومي شناختي کارډ، ډومیسایل سرټیفیکیټ او داسې نور اسناد نه دسخت کوي او په لیوي ځواکونو کې د نوکاریو ترلاسه کولو نه هم بې برخې کړي دي چې لامل یې دوی د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. په دې حق لباندې د باړې سیمې یو تن ترابلی پردی مشال ریډیو ته وایي
تکلیف وو، یو طرفا د اپریشن تکلیف دی، د کرفیو دا لارې بند دي او موټر ګولۍ دي او زخمیان دي، او بل طرف ته د دې نه نور په تکلیفونه چې کوم دي په دې کې اضافه دا پې باندې ده. ځینې خلک دا دي چې بهر روان دي او ویزو مسلې دي او شناختي کارډ باندې ده، ډی ټي او د تحصیلدار د سب لګېږي، او بل د کالج ټوټال وي، د هغوی ویریفیکیشن وي چې د چا ټکټ ضایع شي، د چا له داخله پاتې شوه.
او د باړې سیمې یو بل تن قاسم پریتای وای چې د دوی ناروغه کسان د شناختي کارت د نشټوالي لامل د بیډیا حکومتي درملنې نه هم پاتې کیږي.
او دوامه خبره دا چې داسې بیماران دي مته لوکا کې لکه پسمنده علاقه او دا کې اکثر لا د هپاتایټس بی او هپاتایټس سی او د کانسر او مختلفو بیمارو سخت بیمارو سخت خلک دي. او په ګورنمنت دول افری روزنه په پټولو کې ورکوي، خو هلته چې دا ویل چې خپل پرسکرپشن او ډاکټر کاغذونه ویلي نو ترې شناختي کارډ او د مثال مطالبه کوي چې خپل شناختي کارډ مثال به وړو. وای او خلکو ته نه وی داسې ډیرو خلکو شته چې کړنه واغه اوس فرمونه راخستي چې دغه بیماری پورا چې دوی علاج وشي
د خیبر ایجنسی د باډی تحصیل د پنځو قبیلو د مراتو د بندیدو په حق له مشکلا د باډی تحصیل مرستیال پولیټیکل ایجنټ بختیار خان سره رابطه وکړه، نو دوی خپل غږ نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې تر څو دغه قبیلو حکومت سره په باډه کې د امنیت ساتلو دپاره مرسته نه وي پیل کړي نو مرات به بند وي. خو بیا هم موږ په دې ستونزه غور کوو چې څه حل یې راوباسو. دوی زیاته کړه چې کوم خلک پکې ناروغه وي یا یې د بهر ملکونو د سفر ضرورت وي، نو هغوی دغه بندیزونو نه مستثنا دي. او دوی کولای شي چې موږ ته خپلې مجبورۍ وخایي، نو د شناختی کارت او داسې نورو اسنادو د جوړولو اجازه به ورکړو. یا د دویش د خیبر ایجنسی په باډه سیمه کې د تیرو دریو کالونو راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي، او لا هم پکې ټول بازارونه، سکولونه او روغتونونه تړلي پراته دي، او په زرګونه خلکو یې د دغې سیمې څخه خپلې کډې هم وستلې دي.
اوریدونکو، د اوسوس یو تازه خبر راغلی دی چې د خیبر ایجنسی په باډه تحصیل کې امنیتي ځواکونو او د وسلوال مخالفینو ترمنځ نښتې شوي. دا نښتې په کوم ځای کې شوي دي او د کې سمرګ ژوبلې سره پټون راغلي دي. موږ سره زموږ همکار د ټلیفون په کرخه دی. ستړي مشي او درته وایم ملګریا چې د خیبر ایجنسی په کومه سیمه کې دا نښتې شوي دي او تاسو سره څه اطلاعات دي چې په دې پیښه کې څومره کسان وژل شوي؟
ډېر مننه تاسو. دا خو د خیبر چې کوم سرکاري چارواکي دي هغوی وایي چې د خیبر ایجنسۍ د باډې تحصیل پاکا خیل، سلوبر، سپاه او عالم ګدر سیمو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې روانې دي او دواړو خواو ته مرګ ژوبله اورېدلې ده. خو لا تر دې دمې کومه کره شمېره مخې ته نه ده راغلې، او په دې مهال ځینې خلک وایي چې په عامو ودانیو باندې هم مارتر ګولې را پرېوتلې دي چې په ترڅ کې خوښه پنځه ولسی وګړي هم جوبل شوي دي. بلخوا پوځي چارواکي وایي چې په دې سیمو کې د هلیکوپټرو او د بکتربند ګاډو له لارې هم بریدونه پیل کړي دي او وسلوالو سره دغه جګړه دوام لري.
ډیره مننه ستاسو نه د تفصیلات در راکولو. څنګه تاسو واوریدل چې د خیبر ایجنسی د باډی تحصیل په اکاخیل، شلوبر، سپا او عالم ګدر سیمو کې د امنیتي ځواکونو او د وسوال مخالفینو ترمنځ جګړه شوې ده.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د خبرونه د اخري شی بوت رسیدلو خو رپورټونه درته لرو. د بلوچستان په کوټه کې د غیر سرکاري ادارې اهن لاړخه د سیمې ځای خزوته د کشیده کاری د روزنې یو پروګرام تر سره شو. په دغه موقعه خزي کارکونکو ویل چې دوی دلته ډیر څه زده کړی دي. نور تفصيل د نیاز مساخل نورو.
د کشیدکاری په اړه د روزنې په پروژه کې برخه اخیستونکو یو شزینه کارکونکې ماریا خان چې له کوچلاغه راغله مشال ته وویل چې دلته پراتلوې د کشیدکاری نوې سیزونه زده کړل. نو موړې زیاته کړه
کوم شیان چې موږ دې خاص نه بولو چې موږ ته د معمولی شیان معلومی دي، هغه شیان چې ډېر شسته نیوي په نیوي طرز کې دی راو بسل او دغه شیان زین جوړ کړل. موږ د کارو سره دی دغه جوړوي سي، کالیان جوړوي سي، پرسونه جوړوي سي او د موږ د شوزغه د کښنی کښنی پرسونه په لاسو کې نیولې هغه زین جوړوي سي. دا ډیر شو دغه د دیش اسنوي سټایل دی چې هغه اول به خالی مازی لیدرغه بولو مجبو به دغه کړی واغستل. نن سبا به داسې نیو سټایلو کې راغلی دی ورته کاروغه بیا شو چې د حساب کار د کرسټیج کار چې موږ ورته دی ورته وای او دا کار زما ما ډیر خوش دی او ډیر شو خان کې دا کار چې کوم دغه جوړ کړی دی کوم بیګونه کوم شیان چې دی زن جوړ کړی زما ډیر شسته شیان ډیر شو خان.
ماریا خان زیاتوی دا چې کله خپل کلی ته بیرته ولاړه سي نو حسب کوي چې دلته تر لاسه کړې زده کړه د کلی تر نورو شزو هم ورسوي.
از ما خپل ډیر شای ایدیا زین واغستل او زه خپل کې ارچا ته دغه ایدیا ور کوم چې کوم چې ما د لیز ذکر دي زین او زه دا غواړم چې ارچو کې زین زده کړم کې زین دغه يم کې او ما خپل خواهش دي چې زه ارچا ته رزق
یو بل میرمن محمودا کاکړ بیا وای بلوچستان چلواره په هر ډګر کې شاته پاتې صوبه ګڼل کیږي. د زده کړو له دا قسمه پروګرامو څخه به شاته پاتې ښځې د دې په وینا یو څه پر مخ لاړې سي.
کوم شي څه کارونه وکړي نو هغه به هم د غونو کور ته لږ مخ ته راوځي. هغه به مې څه ولیدې ستې د باندې خلک چشکې یو مش کور کې دننه خلک چشکو نو هغه به هم لږ پیدا سي نو واخلي. هغه به هم لږ په دغه هغه ته هم ستا کوم شي څه غریبانې کور ناستې پیسې هم خو نه یې خبر نو هغه به هم دغه وکړي.
د کشیدکاری په اړه د روزنې پروګرام چلونکی نسیم کاکړ وویل چې دوی هڅه کوي تر څو د کلي او ښځې د بیلابیلو کسبونو له لارې پر پښو ودروي.
تقریبا 80 کلاینټس یو کلاینټس یعنی دغه چې ورته وایي کمیونټي ښځې چې ورته وایي هغه موږ ټرین کړي 80 ښځې اوس نو بس دا دغه ټریننګ موږ ورکوي د شپږو میاشتو څخه دا اوس اخري اګزیبیشن موږ وکوي موږ دوی راغوښکې ولې دلته اوس موږ بیا کوشش دی چې په فیوچر کې برته دغه کار مزید اکسټینډ کړو مزید بڑاو کړو.
شزینا کارکونکو د غیر سرکاري ادارې آهن د شزو په اړه دغه هڅې د ستاینې وړ وبللې. خو دا غوښتنه هم وکړه چې نورې سرکاري او غیر سرکاري ادارې دې هم په دغه اړه رامخته سي او د شزو د پرمختګ لپاره دې خپل رول ولوبوي. نیاز مسخیل، مشال رادیو، کوټه.
مشال رادیو، ستاسو خپل رادیو.
د رائټرز خبری ایجنس د یو رپورټ تر مخه د افغانستان د نجونو د باسکټبال لوبډلې لس کال وروسته د امریکایي ښځو د لوبډلو پر ضد خپله لومړۍ لوبه وکړه. دا لوبه د امریکایي سفارتخانه کې خزینه غړو هم وکتله. شاین بونیری د رپورټ مهم ټکي دربروي.
د رائټرز خبری ایجنس د یو رپور تر مخه د افغانستان د نجونو د باسکټبال لوبډلې لس کال وروسته د امریکایي ښځو د لوبډلې پر ضد خپله لومړۍ لوبه وکړه. د کابل کیټس په نوم امریکایي لوبډله کې په کابل کې د امریکایي سفارت خزینه غړیو ګډون درلود. د لوبډله په کابل کې د امریکا د سفیر ریان کروکر په وینا وروسته له هغه راجوړه کړې شوه کله چې افغان لوبډلې ګیله وکړه چې په ټول هیواد کې د هغوی پر ضد د لوبې لپاره کومه لوبډله نشته. د افغان لوبډلې خزینه لوبغاړو په تور حجابونو د سر ویښته پټ کړي وو او سره قمیصونه یې په غاړو وو. سره د دې چې دې لوبغاړو په کلونو لوبې کړي او اکثر ګټلې دي، د کابل کیټس لوبډلې نه په دغه سیالۍ کې ماته خوړه. په افغانستان کې د لوبو د ودې لپاره پوره پنګې نشته او خزینه لوبغاړو ته د خپلو خپلوانو او ټولنې لخوا اجازت نه ترلاسه کیږي. لوبې اکثر د اسلام پر ضد یو عمل ګڼل کیږي. رائټرز لیکي په کال 2001 کې د طالبانو د واک نه د لری کېدو نه وروسته ښځو د زده کړو، رایې د چولو او کار کولو بنیادي حقونه ترلاسه کړي دي. ولې د کال 2014 په پای کې د بهرنیو ځواکونو د وطنو وروسته د دوی مستقبل د بیقینه سره مخ کېدي شي. د افغان لوبډلې مشر پلوشه سنگر رائټرز ته ویلي کچره طالبان بیا واک ترلاسه کړي نو دوی به هیڅ حقونه ونه لري. خبری ایجنس په پای کې لیکي روانه ونې ولسمشر کرزی د خپل زورورو مولانو په سپارش خواندانو ته اجازه ورکړه چې په ځینې حالاتو کې خپل خزي وهل شي چې د طالبانو د وخت یادونه تازه کړي.
د تیر هیر سازونو او اوازونو ځانګړي خبرونه.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږوي. د پروګرام اخري شی بوتر رسیدو د دین وړاندې چې د تا مخخه وایو شاین بنری نه و. یو وار بیا د خبرونو لنډیز وورو.
د تازه خبر تر مخه خیبر ایجنسی کې چارواکو ویلي دي چې د خیبر ایجنسی د باړې تحصیل پکاخیل شلوبر سپا او لمګودر سیمو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ انخطې روانې دي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر رحمان ملک ویلي دي کوستان کې د سورلو په ګاډي د ډزو په پیښه کې بهرني لاسونه ککړ دي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی لیفټنن جنرل ظهیر الاسلام د هیواد د جاسوسي ادارې نوی مشر ټاکلی دی. اورګزو کې د جټل وتکو د بمبارۍ لامل اته وسلوال مړه او اوه زخمیان شوي دي. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول با د قطر سفر کوي.
شا شاین بنیری و چې د نن ورځې د مشال ریډیو د اخري خبرونه خبرون لنډیز تاسو ته وړاندې کول. دا و د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه چې تاسو پکې مختلف رپورټونه تازه خبرونه او سیډنیز رپورټونه واوریدل. سباله به بیا د نوی رپورټونو سره نوی سیډنیز رپورټونو سره به تاسو په خدمت کې حاضر یو. هم دې سره کوربا ګلیاس شاین بنیری او زموږ ټکنیکی همکار جانوتن ته اجازه ورکړي. په همدې صفو تاسو د ڈیوا ریڈیو خبرونه چې دی هغه لګښې بکې اوریدل شي. کوربا ګلیاز او نور ټول همکارانو ته اجازه ورکړي. په لوی الله مسپارم.